درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شل اووره لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته وویل
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ به هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیل راهیسې د سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي، اوس بیا په دویمه لوبه وي تر څو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دریم او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یو مسابقه هم له پاتې دوو څخه وګټلې، د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. د ترکیه د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې شپږ سوه تنه افغانان یې چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي و له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تېره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 1598 تنه یې افغانان دي. ترکیه د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 12 تر 13 پورې په خپل خاوره کې 2500 غیر قانوني کډوال نیولی دي. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان ښار کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدي باختر خبري آژانس ته ویلي ځواکونه یې د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقدار دیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلي دي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې آیا په دې تړاو څوک نیول شوي او کنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډلې ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بوربوکي او توپان کې لشتر لږه 15 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بوربوکي چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایله و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساری الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه خوشتي و چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. او د روسیې لپاره د جنگي دونکي واګنر خصوصي کمپنۍ رئیس اعلان وکړ چې تر 15000 ډیر مجرمان د اوکراین په جګړه کې له ګډون کولو وروسته د تل لپاره له حبس بخښل دي. د دې ملیشه خصوصي ډلې رئیس بوګنی پریګوژین چې په وروستیو کې له بندیانو څخه د ناوړه استفادې په خاطر له نیوکو سره مخامخ شوی و پرون شنبه په یوه ویډیو کې وویل تر 15000 ډیرو بندیانو چې له دغه شرکت سره د قرارداد پر اساس د اوکراین جګړې ته تللي وو په جګړه کې د ټاکلې مودې له تیرولو وروسته بخښل شوي او خوشي شوي دي. تاسو له ازادي راډیو خبري مجله اورئ. په کابل کې طالبانو یو شمېر ښځې د لاریون په مهال نیولې دي. د یونیسف یو مشر وایي لا هم طالبانو ورته نه دي ویلي چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو پخوا ویلي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي، خو ښځینه فعالانې وایي
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل و تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس ته په نامه د خټالۍ دی د خپل وختونو ته دغه ډول دوام ورکړي.
په کندوز کې یو سوداګر په 15 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړی.
اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلی دي، رومي دي، رومي ستا پکې بانجان کرو، مرچ کرو.
در دیشبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یوش مېر موترزو شزونن په کابل کې لاریون وکړ. دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا ترتیب شوی وو، د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښته او طالبانو یوش مېر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. اعتراض کوونکو جنو او شزو د کار او زکرو د حق غشتنه کوله. د دې موضوع تفصیل د امید زهیر مل پراپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ګورم، پک نه کوم چې زه به هیڅ کله دا هیلې ته ورسېږم. ځکه
دیوان امیږي د هلمند اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسېږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بیرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي همداسې په کور کې ناسته یم. ډېرې نجونې په کور کې ناستې دي چې د دې هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړې کړي، د ځان څخه انجینره سي، همداسې نورې
دوی. داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشرې ویلي، درې افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنیت وګیلار د آی په نوم برېټانوي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او که نه. نوموړي که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لا یې هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي، ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابلګانې او یا هم ډاکترانې. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته ویلي وو، ته هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسؤول متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو په کورنیو ناوړه اغېز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچیان ښوونځي ته نه استوي، ډېر یې د دې په کیسه کې نه دي او نه ورته ډېره توجه کوي، ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله، زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي، پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې چې دوی خپل بچیان زده کړو ته واستوي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د نجونو د پوهنتونونو تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی، خو وایي د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشروعي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. یو شمېر افغان نجونو او ښځو نن په کابل کې لاریون وکړ او د کار او زده کړو د حق غوښتنه یې وکړه. همدا شیبه د دې موضوع د نور تفصیل لپاره نرګس مومن حسنزی له استودیو سره وصل ده، لدیبه تفصیل وورو مهرباني کوي.
سلامونه چاروان صاحب، تاسو درنه اوریدونکو ته څنګه تاسو هم یادونه وکړه. د موږ د نن ورځې راپور د کابل کې د خځو او د نجونو د لاریون په اړه دی. نن دا لاریون د کابل په پولیسو سیمه کې وو، په دې کې شاوخوا تقریبا دیرش شل کسانو کې ګډون کړی وو. خو له بده مرغه چې دا لاریون هم د نورو لاریونونو په څیر په تاوتریخوالي باندې پای ته ورسېدی او د خځو په ځپلو باندې پای ته ورسېدی. نو په دې اړه موږ ځینو خځو سره خبرې وکړې، هغه ښځې چې په دې لاریونونو کې ګډون کړی و. د دې خبرو پر اساس باندې مونږ د دې دغه مرکز چې د غوښتنې سره راټول شي، د آصف مایل ښوونځی غوښتل چې هغه سره د ښوونځي په مخ کې سره راټول شي، خو له بعد مرغه دوی خپل هغه موخه چې ټاکلې وه هغې ته ونه رسېدل او طالبانو پرې نه ښودلې. د دوی په وینا شل دقیقې نه وې تېرې شوې چې دوی کله سره راټول شوې، نو طالبان د شاوخوا نه راګیره کړې او حتی نږدې وو چې په دوی باندې فایرونه هم وکړي. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د وایندویانو سره مهم خبرې وکړلې، د کورنۍ چارو وزارت وایان سره زیب الله مجاهد سره خبرې وکړې، خو له بده مرغه د راپور تر خپرېدو پورې موږ ته کوم څه ونه ویلې. ورته وخت کې موږ د ځینو لاریونچیانو سره چې خبرې وکړې، دوی په خپلو خبرو کې دا هم وویلې چې د لاریون په وخت کې کله چې دوی لاریون کوو نو د دوی سره ډیر لفظي شخړې او د لفظي شخړو سره د مخامخ شوې، ډیر بد چلند ورسره وشو او په بل اخر یعنی په ډیر بد وضعیت په لاریون پای ته ورسېدي. ورته وخت کې ځینې هغه ویډیوګان هم چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې ترلاسه کړي دي، په هغه کې هم د سلکاري طالبانو کله چې انجونو لاریون کوو دغه سره ډیر بد چلند ورسره کړای دي. نو کولان د مونږ راپور او ورسته خبر دا چې باخره ورسته خبر دا چې په دیغه لاریونچیانو کې تقریبا 3 جونې چې یوې پکې رقیه سایي رسایي او بل ملاله هاشمی او فاطمه محمدی و د 3 تنه پکې نیول شوې دي، او د اعتراض کون کنجونو پر خبرو پر اساس باندې دوی چې کله ونیول شولې طالبانو د کورونې چارو وزارت لخوا د لسمې حوزې ته انتقال شوې دي.
ډیر مننه نرگس مومن حسن زی و کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او رات څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره.
په افغانستان کې د یونیسف د زده کړو د برخې مشر ویلي لا هم د طالبانو حکومت چارواکو دوی ته په څرګند نه دی ویلي چې کله به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع لې ویښون کې نجلا غفورزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو تیری شي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حد پورې دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې یو طرز عمل چې یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسی ترین طرز عمل یو میاش په یو هفته کې جوړیږي، نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د خوانزي او پرنسلو ارای جور کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی. او دا طرز عمل هم چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د لاریون مخه ونیوله، نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي، نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته، نو دا فرضیه ټول باندې ده، یعنی که انجونی دي که هلکان دي. دوی برخورد دیر یعنی غیر عادلانه برخورد، فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیوال ټولنه امیدوار او چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پریکړه وکړي، انجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوال ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په همدا اولنی وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول، چې هماغه وخت انجونو ته چې طالب طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي، نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کی دروازه او کالته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري، نو دوی سره کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي. نړیوال ټولنې که سمه تعامل دوی سره کول، په همده اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې ویلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسون و دروازه بازی که اینجونو لپاره.
د جنو شون کې نجلا غفورزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
نن د افغانستان او پاکستان ترمنز دوهمه شلواره مسابقه ده. دا مسابقه د افغانستان په وخت په 8:30 بجې شروع کیږي، 2 ساعت ورته پاتې ده. خو د تیرې مسابقې په اړه ټولنیزو فعالانو دا لوبه ډیره ستایلې ده او ډیر بحثونه پارولې دي. په عین حال کې ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په دې لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اغیزمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلو وریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. دغه شانې د دې سیالیو د غوره لوبغاړو لپاره جایزې هم د افغانستان د لاجوردو له ډبرو جوړې کړي دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهرمل په راپور کې واوري.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ د اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوي او بیا په خیخې قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وزنی ادرس د بنامه د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د خوګونې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپله دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یوه خپلمنځي لوبلړۍ لوبوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين پوز نن یک شنبه ویلي چې د روسي پوزي عملیات پر بخمود شار او د اوکرين د ختیس پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو ویلي وو چې په پام کې لري په گاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکی اتمي وسلې ځای پر ځای کړي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر له کیف د نړیوال ملاتړ لپاره تازه ژمنې وستایلې. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره دی. له دې اورو مهرباني.
ډیره مننه څاروان صاحب. په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده. د جګړې سنگرونه لا هم په بخمود کې تاوده دي. کوم ښار چې له تیرو څو اونیو راهیسې د روسي ځواکونو او اوکراینی ځواکونو د جګړې په تاوده میدان بدل شوی دی. د اوکراین د لوی درسي دفتر وایي چې د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیا له میاشتو راهیسې د معاصرې هڅه کوي پر خپلو سنگرونو ولکېټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلی قومندان روانونه ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی. د لوی درستیز دفتر وایي چې روسي د دونسک په لمن مارینکا او فدیفکا کې هم حمله کړې دي. خو دغه حمله چې له پرون راهیسې شوی د مرجوب لپاره تازه څه نه دی ویل شوی. البته د اوکراین د لوی درستیز والی یو چارواکی ویلي چې کله چې روسي په اوکراین کې جګړه پیل کړي د روسي خواته یو لکه او یازر پورې کسان وژل شوی. یعنی د اوکراینی ځواکونو لخوا دا داده چې کله چې روسي تیر کال په اوکراین یرغل پیل کړی په دې ترڅ کې یو لکه او یازر سرتيري وژل شوی. دا هغه داده چې تر اوسه ازادي رادیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی او نورو خپلواک سرچینو هم تر اوسه د مرکزوب لري د غشمیري په اړه څه نه دی ویلي. خو باید وایم چې په اوکراین کې د جګړې په اړه باندې نوې خبرګونونه هم شته. د بلاروس ولسمشر په بخښنه سره د روسي ولسمشر ویلي چې په بلاروس کې دوی تخنیکی اټومي سیستمونه ځای پر ځای کړی دي. دغه خبرې خبرګونونه لپاره ویل دي. د ناتو چارواکو نن ویلي چې د روسي دغه اقدامات خطرناک دي او ناوړه پایلې به ورته ولري. بلورته داسې ویرشته چې تازه جګړه په اوکراین کې وی اټومي بټۍ ته نږدې هم تخریبات کړی دي او داسې ویرشته چې ممکن دغه اټومي بټۍ لیک شي. دا اټومي بټۍ هم د روسي تر واکلاند یو سیمه کې ده. د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر ویلي چې ډیر ژر به اوکراین ته سفر وکړي او دغه تر خطر لاندې سیمه به لنګدې وګوري. البته رافایل ګروسی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر دی او نورو چارواکو په وار وار خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې باید اټومي بټۍ ته نږدې فعالیتونه ونه شي یا جګړه ونه شي ځکه دوی دغه تل په پرله پسې ډول د اټومي ناورین خبرداري ورکړي دي.
ډیر مننه لودین صاحب. اوس په لاشو کندوز ته په دغه ولایت کې یو ملي سوداګر پر 25 جری بمځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونو تنو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي، بانجان، بادرنګ، پیاز، بامیا او راز راز نورې سبزیانې او میوې کرلی دی. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واوري.
په کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه زراعتي کمپلیکس پر 25 جریبه ځمکه د یو پانګوال لخوا جوړ شوی او 300,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کندوز د زراعتي کمپلیکس مسؤول کشمیر خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندوز ښار اړوند د اسقلان په بشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلې دي.
نو دې کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي ستا پکې، بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوی چې د درې څلور ولایتو ته موږ دا سبزی ورسو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله. مثال یو پایکټ په 300-400 روپیه ورکی. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطنداران ته مثال په سل یو نیم سل 200 غانی باندې موږ ته ګټه کوي. یعنی 200 روپیه موږ په یو پایکټ کې په یو سیر کې د ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشک دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپل دغه دشت او دغه ځمکې سیاغه کې تر اوسه پورې حاصل نه وسوی. دا د دوی په اختیار کې ورکو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څخه کړي. نورو تجارانو نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته نه شي. د دې په ځای سیاغه موږ ته ګټه راوړي، هغه معتاد بیرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 2 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د هلمند سره راغلي دلته په دا ګلخانه کې کار کوو، دا زموږ مسلک دی. موږ 12 کسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د دې خلکو سره 1000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله د دې کار سره غواړو. د نورو تجارانو سره چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي، د دولت سره موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دواوې راکړي، ښه تخمونه راته راوي.
د کندز یو اوسیدونکی راز محمد وای له ډېرې مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډېر خلک د افغانستان د ټول بیکاره دي. تاوار د بیکارۍ سه یوانې چې جنسته، څوک پاکستان ته روان دي، څوک ایران ته روان دي، پر لارې مړه کېږي، پر لارې ظلمونه ورسره کېږي. موږ ډېر خوشحاله دا ګلخانه د بلدلی دلته جوړه شوې ده. بلد 12 کسه کار پکښې کوو. 10000 افغانۍ د میاشتې مزره کوي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
تقریبا 2 ساعته وروسته که بیخی دقیق در توایم 2 ساعته و 15 دقیقه وروسته د افغانستان او پاکستان دوهمه شل اووره مسابقه پیلیږي. د دې مسابقه او نورو سپورتي پرمختیاو په اړه بختیار ساحل را سره ده. له دبه واورو ساحل صاحب، دواړو ټیمونو مسابقې ته چمتووالی نیولی، آیا په خپلو ټیمونو کې څه تغییر راوسته دی او کنه؟
سلامونه تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لوبې ته لا هم 200 وخت پاتې ده. خو پاکستان یو وار بیا لکه د تیرې لوبې په څیر خپل یو لسکسیزه لوبډله 2 ساعته وړاندې لوبو اعلان کړی ده. دوی په خپل یو لسکسیز ترکیب کې یوازې یو بدلون راوسته چې د چټک بالر فهیم اشرف پر ځای د ازل سوکتو پچونکې محمد نواز لوبډل ته اضافه کړي. دا دواړه لوبغاړي چې دی په لوبډل کې د آل راونډر دند مختوړي. خو د شارجا وشتنځای ته په کتو چې په تیره لوبه کې هغه سینرانو سره څومره مرسته وکړه، نو پاکستانی لوبډلې فکر کیږي چې د دې لامل دا پریکړه کړې ده چې یو سوکت توپچونکی د چټک توپچونکی په توګه په لوبډله کې اضافه کړي. افغان کرکټ لوبډلې یا ادارې تر دې دمه د خپل لوبډلې یا خپل یو لسکسیز ترکیب په تړاو باندې څه نه دی ویلي. خو معمولا اکثره لوبډلې کله چې ټاس وویشتل شي، تر ټاس وروسته خپل لوبډله رسینس کوي. لڅو وختونو را په دی خو دغه یو دود وسپل شوی چې خلک کولای شي چې له لوبې وړاندې هم، حتی یو ورځ دوه ورځې وړاندې هم، کولای شي خپل نوملړ اعلان کړي. د دې نه علاوه بیا ځینې د کرکټ کارپوهان چې دي یا څارونکي چې دي، هغوی د افغانستان په لومړنۍ لوبډله چې یو کمه یو لسکسیزه لوبډله ټاکل شوې وه، په هغې یو څه انتقاد درلود. او د هغوی له انده چې یو لوبغاړی یو یا دو توپوهونکي د افغانستان په لوبډله کې کم وو، او د دوی دا فکر کوي که چیرې په هغه موقع کې محمد نبی یا نجیب الله زدران سوځېدلی وای، نو د دغه 3 نوي منډو هدف پوره کول هم شاید ستونزمن وي. د دوی له انده چې یو آل راونډر باید په لوبډله کې کم شي، او په ټاپ آرډر کې که یو بل توپوهونکی اضافه شي، نو دا به د افغان لوبډلې لپاره د بریا یو ښه خبره وي. دواړه لوبډلې لوب یو سات مخکې لوبغالي ته راځي، تمرینات بکی، او بیا به تاس وشتل کیږي.
بله، پچه بله، بیا به معلومی شي چې کومه لوبډله اول بیټنګ کوي. کور ودان سلامت اوسه. اوس به وګورو چې خلک روژه څنګه تیروي.
ژوند په روژه کې
روژه د کورنۍ سره په وطن کې بالا خوند کوي. د هر څه نه بېغم او لکه د ماښامي یا روژه مات برابرول، د پیشلمي تیارول، دا ټول تکلیف به مور او خویندو تېرو. موږ په تیارو ورته کېناستو، خوراک به مو کوه. د مور د لاس هغه تیار شوي خواړه هغه خو به بیخي زیات خوندور وو. که څه هم کله کله به مو د ماښام په تیارولو کې همکاري کوله، د ټولو نه خوندور شي دی خو به د روژه ماتې دی د کلي په جومات کې به سره ټول کلیوال په ګډه کېناستلو روژه ماتې به مو کوله د هر کور نه مختلف خواړه راتلل د ټولو خوند خوړل خوند به مو کته ډېر خوندور شیدې به وې ډېره مزه یې کوله فلم کې مسافري کې دا ټول سهولتونه او خوند نشته نه مور سچ په خپل خواږه او مهربان آواز پیشلمي ته پاسوي نه خور شته چې په ماښامي کې راته د خوړو پتنوس راکړي او مسجد ته لاړ شو نه د روژه ماتې هغه مزه شته کومه چې به د کلي په جومات کې وه